ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د نومبر 19 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بونره
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو، خو لاول غوښی چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
په مهمو موضوعاتو کې د امریکا سره ډونالډ ټرمپ پرونی مرکه او نن هغه ټویټونه شامل دي چې وایي پاکستان ورسره ټګي کړي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان هیڅ ټګي نه ده کړي، البته تاوانونه ډېر کړي دي. او د صدر ټرمپ ځواب په دروغو اډانه دی. په دې موضوع به مو خبرو.
او په کوټه کې د بدرکه شوي کسانو د کورنو لخوا احتجاج جاری دی. په دغه احتجاج کې د بدرکه شوي کسانو د تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ ویلي کچرې حکومت د دوی غږ و نه ورېدو نو دوی په پام کې لري چې اسلام آباد ته د پرلت لپاره لاړ شي. احتجاج کوونکو نن غوښتل چې د بلوچستان د عالی محکمې مخې ته لاریون وکړي، خو پولیسو پرې نه خودل.
او په پاکستان کې د ګډو ګټو یا آی سی سی لاندې د شورا غونډه شوې، په کوم کې چې ان سی یا د قومي ویش لپاره غور کیږي. په قومي ویش کې په وروستیو کې د پاکستان حکومتي نمائندگانو ډیور ریډیو ته ویلي وو چې دوی 3% یعنی شپږ شلی ارب روپۍ د پخوانی فاټ لپاره بیرته ځان له ساتل غواړي چې په هغه ځکه ترقیاتي کارونه پرې وشي. د غونډې په پای کې څه شوي دي دا به هم حال درکو.
دا د دین علاوه نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته لپاره راوړي دي، موږ سره اوسئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه په ټلویزیون تاسو ګورئ، ورسره ورسره په فیسبوک وی او ای ډیوا هم دا خبری خبرونه کتلی شئ. زموږ ویب سایټ دی www.voanews.com. نن ورځ ته ټول مهم خبردار چې د امریکا صدر هغلی ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپل ټوئیټر باندې په پاکستان سخت نیوکې کړې دي، او د هغې په ځواب کې لومړی ځل دی چې د پاکستان لخوا چټک یا سمدټک ځوابونه ویل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټرمپ نیوکو ته ځواب ویلی او د پاکستان سپیناوی کړی دی. په دې موضوع باس کول سره ملګری شوی دی د ډیو ریډیو په واشنگټن ډی سي کې خبريال فواد احمد لامی صاحب. سلام شه لامی صاحب.
السلام علیکم سي ژوند یو سي.
ست تازه حال دی د دوړو مشرانو ترمنځ یو قسم جګړه روانه شوی
دی. او بنیر صاحب دا اول ځل دی لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان او د امریکای سیاسي مشران په دومره سپیناوی او په دومره زغرده د ټویټر د لارې یو دبل سره لفظي مقابله تراوتلې دي، او په دغه روسي او شی بوکه هم چې زه استودیو ته راتلم د دوی د ټویټر پاڼې می ولیدلې چې تازه ټویټونه یې راوخلم. نو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ نن پر ټویټر بیا د پاکستان کې د بن لادن پټ اوسېدل او د افغانستان حالات هغه دوه مثالونه وګڼل چې څرګندوي پاکستان له امریکای سره هیڅ مرسته نه ده کړې، خو پیسې هسې ترینه ډیرې اخیستې دي. د صدر ټرمپ د نننی ټویټ په بدل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انګریزي ژبه یو ټویټ وکړ او ویلي کل چې د صدر ټرمپ غلطه داوی د پاکستان پر هغو زخمونو چې د وژل کېدو، بې ثباته کېدو او معیشتي زیانونو له اړخې د امریکای د ترهګرۍ ضد جنگ کې ګالیلی پاکستان د اهانت مالګه شیندي، په کار ده چې هغه د تاریخي حقایقو څخه خبر کړی شي. پاکستان د امریکای د جنگ په ترسره کولو کافی رنځونه وړي دي، اوس به هغه کوم چې زموږ د خلکو او د ګټو د پاره غوره وي. البته د پاکستان او د امریکای او پاکستان د مشرانو خپل دغه خبري د څو منټو یا څو شیبو په توپیر نن د ګل یادو شمې پرس پر خپل ټویټر پاڼو باندې ولي کلی مخکې تر غیم عمران خان په اردو ژبه هم څو ټویټونه کړی وو، او په هغه کې ویلي وو چې امریکا د خپل ناکامۍ الزام په پاکستان اړوي او پاکستان ډیره قرباني ورکړې دي. او صدر ټرمپ د همدغه اردو ژبه ټویټونو په مقابل کې بیا ټویټونه ولي کل په انګریزي ژبه، او په هغه کې ولیکل چې البته چې موږ د باید لا ډیر مخکې اسامه بن لادن نیولای وای، او مالک مخکې ترغه چې پر نړیوال تجارتي مرکز بریدونه وشي، هغه د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه کوي. وای ما په خپل کتاب کې د بن لادن په اړه خبرې کړې وي او خبرداري مې ورکړې، او ټولو ته معلومه ده چې صدر کلینټن خپل موقعینه کاروانه خست او بن لادن ونینی وو. موږ پاکستان ته په بلیونونو ډالر ورکړل، او هغه هیڅکله موږ ته ونه ویل چې اسامه حال هلته ژوند کوي او بیا لیکلی دی فولز یعنی بی وقفان یا احمقان. سر ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ په خپل ټویټ کې چې نور به پاکستان ته امداد نه کوي. هغه ولیکل موږ نور پاکستان ته بلیونونه ډالر نه ورکوو ځکه هغوی به زموږ پیسې اخلي او موږ ته هیڅ هم نه کوي. بن لادن یې غوره مثال دی، افغانستان یې بل مثال دی. هغوی یعنی پاکستان فقط یو له هغو ګڼو هیوادونو څخه و چې له امریکې څخه ډیر څه اخلي خو په بدل کې هیڅ هم نه ورکوي. دا لړۍ ختمیږي، ترامپ ویلي دی. نو مخکې تر دې صدر ترامپ د یو امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز سره مرکه کړې او په هغه کې هم دا خبرې کړې وی ویلي وو چې پاکستان د امریکا څخه ډېرې پیسې اخلي په بلیونونو ډالر خو پاکستان په مقابل کې هیڅ هم د امریکا سره څه نه کوي. او د هغه خبرو په مقابل کې بیا نن په اردو ژبه عمران خان اول ټویټونه پیل کړل. د دغه ټویټونو لړۍ نن د مغ سر نه پیل شوه. نو د عمران خان په لومړنیو ټویټونو کې لیکل شوی چې د پاکستان خلاف د ښاغلي ترامپ د بیکاره خبرو په ریکارډ سمول پکار دي. د اول نمبر ورکړی دی چې د سپتمبر 18 په حملو کې یو پاکستانی هم ملوث نه و، مګر پاکستان د امریکا په جنگ کې د برخه اخیستلو فیصله وکړه. بیا په دویم نمبر لیکلی دی چې په دې جګړې کې 15,000 پاکستانیان مړه شول او د پاکستان اقتصاد ته د 130 ارب ډالرو سخت زیان ورسید. د امریکې لخوا پاکستان ته د 10 ارب ډالرو ناڅیزه امداد ورکړی شو. په دریم لمر کې لیکلي چې زموږ قبایلي علاقې تباه شول او په لاکونو کسان بې کوره شول. دې جنگ د عام پاکستاني ژوند په بل مخ راوړو. پاکستان امریکا ته په بلا معاوضه توګه هوایي او ځمکني لارې په اختیار کې ورکړلې، هغه لارې ښیي چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې امداد رسول. ترامپ د کومبل داسې ائتلاف نوم اخیستی شي چې دا ډول قربانۍ ورکړي وي. د دې پر ځای چې خپل د ناکامیو الزام پر پاکستان ولګوي، امریکا ته پکار ده چې دا جاج واخلي چې د 1,00,000 زور ناټو ځواکونو 1,50,000 افغان پوځیان او 1 ارب ډالرو په لګولو سره بیا هم طالبان ولې له مخکې څخه پیاوړي شوي دي. نو ترامپ په خپل ټویټونو کې د بن لادن پیغور ورکړی وو او د افغانستان د جګړې پیغور ورکړی دی. اوس به وګورو چې د ټویټو لړۍ کوم ځای ته
رسېږي. څنګه چې تاسو وویل، دا نوې سفارتکاري ده چې په سوشل میډیا باندې د جګړې په شکل کېږي. ادې رمخ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه چکل واشنگتن پوسټ په امریکا کې تپوس وک چې په کال 2013 کې د جنوري په لومړنۍ نیټه ترامپ پاکستان ته ټګ ویلی وو او ویلی وو چې د هیڅ نه دی کړی. تاسو جواب یې نو شاهد خاقان عباسی واشنگتن پوسټ ته جواب داو چې مونږه یو داسې ملک یو چې د امریکا د صدر ډونالډ ترامپ په ټویټر باندې جواب د امریکا دلیل او تګلاره نه ګڼو او نه مونږ د ټویټر په جواب ویلو ته حاجت لرو. البته مونږ د سفارتکارۍ د لارې خبرې اترې کوو. خدا سي معلومیږي یوازې پاتمې شکې د پاکستان د کور دننه نظریاتي سفارتکاري چې دا هغه اوس دې ته مجبور شو چې د صدر ډونالډ ترامپ جواب هم په ټویټر سره وایي. څنګه چې لامې صاحب وویل، ګورو به چې دا جګړه تر کومه پورې رسي. ډیو ریډیو تاسو وخت په خبروي را سره اوسئ.
وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ پرون چې کم د پاکستان په حق لا د ټویټ نه شروع کړی و. نو په هغه ټویټ کې ویلی وو چې پاکستان ته وسه پوری مونږه بلیونونو ډالر وټ کړی دی خو پاکستان زمونږ د پاره هیڅ هم نه دی کړی. د رومبني ټویټ ته د پاکستان حکومت لخوا څه جواب ویل شوی وو؟ اورنګزیب خان په تفصیل ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکې صدر د بیان په جواب په ټویټر ویلي دي پاکستان په حق امریکې ته خپل ریکارډ ټیک کولو ضرورت دی، ځکه چې 1 سپتمبر 2001 امریکې باندې برید کې یو پاکستانی هم ککړ نه وو، خو بیا هم پاکستان د امریکې لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ برخه جوړ شو او د دې له وجې 15,000 پاکستانیان ووژل شول او پاکستان معیشت ته 1,30,000 ارب ډالرو تاوان ورسېدو. عمران خان وایي د جنگ له وجې قبایلی سیمونه په لکونو خلک به کور شول او په پاکستان تورونو پر ځای امریکا دې په دې سوچ وکړي چې 1,00,000 اتحادي ځواکونو او 2,50,000 افغان پوسټ په موجودګۍ کې او عربونو ډالرو لګولو باوجود په افغانستان کې طالبان مخکې نه نور هم مضبوط شوي دي. د امریکې یو ټلویزیون سره مرکه کې صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې پاکستان د القاعده مشر اسامه بن لادن ځان سره ساتلی وو، او پاکستان کې هر شاته معلومه وه چې اسامه بن لادن یو پوځي اکیډمۍ سره نږدې اوسیږي، او امریکې به هر کال 1.3 اربع ډالرو امداد پاکستان ته ورکولو، خو پاکستان به ترهګرو ته په خپل ځمکه د پناه ځایونه ورکول، خو اوس
We don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us.
صدر ډونالد ټرمپ وای مون د امداد په پاکستان بند کړی دی، ځکه چې پاکستان د امریکا د لپاره حصوم نه دی کړی. پاکستان بشری حقوقو وزیر شری مزاری په ټوئیټر ویلي دی د امریکا صدر دا بیان هغه پاکستانی مشرانو لپاره یو سبق دی، څوک چې 9/11 نه پس امریکا خوشاله ساتلو تګلارې باندې روان وو. دغه شان د مسلم لیگ یو مشر خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان امریکا ته په بدل کې خپل وینه ورکړې ده. د کورینو چارو مرستیال وزیر شریار افریدی د امریکا صدر بیان په جواب کې ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېر قرباني ورکړې دي، او اوس وخت راغلی دی چې نور هیوادونه هم ډومو روکړي.
لاسوال قربانیاں دي کسی نے بھی کسی لیول پر اکنالج نہیں کیا. اب اس نئے پاکستان میں دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ برابری کی سطح پہ سب کو عزت دیں گے.
شریر افریدی وای پاکستان بے شمیر قربانی سوک ہم نہ منی، او اس وقت راغل دے نور ہیوادونا نور ورکڑا یا ڈومو روکلی. د امریکی صدر پدے سخ بیان تجزیہ کون کے ڈاکٹر اعجاز خٹک وای چې د بیان نخکار شوی دا چې اوس په پاکستان او امریکا تعلقاتو کې ډیر زر سم مثبت بدلون رانشي، او دا بیان خی دوه هیوادونو ترمنځ اعتماد کې ډیر حد پورې کمی راغلی دا. ڈاکٹر اعجاز خٹک وای
چې پاکستان وای چې ما دومره خلک مړه شول، دا مې وکړ فرانه عمومي ولو، دا مې وکړ، دا مې وکړ، امریکا وای دا دادو نه کړ، دادو نه کړ، دادو نه کړ. دا یو به پرسپشنز کې په یو بل باور نشته. لنډه خبره دا ده، پاکستان یو رنګ ته ګوري چې افغانستان کې امن امن راځي، دا څه پکا دی؟ امریکا بل رنګ ته ګوري. دا یو کې فرق نه او ډېر فرق دی. نو دا چې لګي دا موجوده بیانونه د امریکای د صدر ولسمشر چې کم بیانم او شیر ملاوی جوابم ام دا کرد پریشن خواهی چه دارو خپلا کیسا کامن گراوند نده مندره غبی باوری کیسا کمی نده را
دا. پاکستان و امریکی تعلقات دا ترا وقت نا خراب را روان دی، کل چه ده کال پیل که دو امریکی صدر ویلی وو چه امریکی پاکستان تا دری درشت عرب دالر امداد یوا بی وکوفی و امریکا تور لگوی پاکستان آه ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورکړی دي چې افغانستان کې موجود ځواکونه په نښه کوي، خو پاکستان دې تورونو نه انکار کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې جګړه کې 15,000 پاکستانیان مړ شول، او د پاکستان اقتصاد ته د 130 اربع ډالر څخه زیات ورسید. په دې باندې باس روان دی، او نن دا باس نور هم ګرم شو کله چې صدر ټرمپ یو ځل بیا د پاکستان نوم واغسته، تنقیدي وکړه او د پاکستان د ټګۍ ذکر وکړه. عمران خان ورته ځواب ووي، په دې باندې اوس څېړنه کوو چې اصل کې تاوان په پاکستان کې شوی چرته، او د دې نتیجې څه کېدای شي. دواړو ملکونو ترمنځ سفارتکاري کم خوا روانه ده. موږ سره ملګری شوی دی بیروز خان صاحب. سړی مشه بیروز خان صاحب،
ډیره مننه، خوشاله اوس.
اول خو دا راته وایي چې پاکستان بیا بیا وایي چې پاکستان کې 15,000 کسان وژل شوي دي، او په بلیون ډالر تاوان شوی دی. پاکستان 3.5 بلیونه د امریکې نه غسی، د امریکې تر مخه. خو پاکستان کې تاوانونه او مړی او د دې مصرف چې دی، د دې پیسو چرته شوی دی پاکستان کې؟
نو صدر ډونالد ټرمپ لکه چې کوم خپل بیان وکړ هغه کې خو دغه تفصیل نشته. البته چې پاکستان کې ورته مونږ ګورو، نو د څومره دي 10,000 وي یا د 10,000 نه زیات خلک چې دي خای، نو په کار دره چې دا هم پکې بیا جرأت وي د پاکستانی پرې چارواکو کې چې دا خلک څوک دي؟ دا پښتانه په دې واضح اکثریت چې دی دا پښتانه دي، کا په قبایلي سیمو کې دي او کا په خارج سیمو کې دي. ټول د پښتنو کورونه هم د پښتنو ران شوي دي، بې کوره شوي پښتانه دي، وجل شوي پښتانه دي، بدنام شوي پښتانه دي. او لا په پاکستان کې پروفایلنګ کیږي چې پټکی یو اسکټي یو سپلای یو داسې جامې وي او داسې رغونی وي، دا تراګر دی. نو یو خدا بل بیا دا چې عمران خان هم په دې خپل ټویټ کې ویلي دي چې د 9/11 په ځای کې یو پاکستان نه دا مستپوسونه راپورته کیږي کنه چې د 9/11 په شاک اسامه بن لادن نو هم په پاکستان کې وو او کچری دی وای چې خالد محمد شیخ چې کوم دی هغه د ماستر مایند وو ناغم په پنده کې نیول شوی دی امریکا ته د حواله شوی دی د دغه سره سره چې دا د دی د وار اگینست ټیرر چې وته دی وای د پښتنو لپاره په خپل لر طرح غره جنگ جوړ شوی دی د پښتنو په سیمه کې مونږ ټول په دې کې لګیا یو کار کوو یو مثال نشته چې وایو د امریکا دغه پیسې د ترګرې په نوم باندې پاکستان واخستې او په پلانې سیمه کې پی دا د ترقې کارو کو دا د ترقې کارو کو یو نشته البته چې د خلکو کوم ځان لپاره عمر عمر پیسې جمع کړې او کورونه جوړ کړو دکانونه جوړ کړو کاروبار هغه لوران کړل دا غین اخلاص کړو در په در اقتصادي طور نورم کمزوري شو
برس خان صاحب لکه څنګه تاسو ول چې سر ټرمپ په خبرو کې خدا تفصیل نشو تاسو تفصیل ورک خو د پاکستان په خوانه قبلي سیمه کم ته چفاټه ول کیږي 2000 کیلومتر خاورا په پښتونخوا کې سوات ملکند او یوشم نور سیمه چرته چې تر هغهرو د موجودګۍ پاکستان مطبوعاتو او حکومتي کچه خبرونه ورکول کېدل هم د غلطه عملیات کېدل بیا لته خلک کډول کېدل د ملینو پښمه رکھے او د هغو کورونه ویجاړ کېدل یا اقتصاد تباہ کېدل یا سکولونه تباہ کېدل اوس دویم تپوس دار چې سفارتکاري د دوړ بلکون ترمنځ خو ته په خوارا سي د تاوتری خوالي سره مخ وا خو اوس خو په یورس کې دویم ځل شو چې د دوړ حکومتونو مشرانو یو بل ته ځوابونه نیغ په نیغه ویلي دي نو د پاکستان د پوز لخوا هم په مطبوعاتو کې داسې خبر راغلی دی چې غیر ضروري توندی و خودل شو نو جواب بویل کیږي دا څه مطلب خی دی دوړ ترمنځ تعلقات خراب دي خو کم خواروان دي اصل کې
نو د صدر ډونلډ ټرمپ په باره کې هغه په خپل ځان په باره کې وایي چې زه انپریډکټیبل یم زما پتن زما سپاتن لګي نو د ډیرو خلکو دا خیال لري چې غنی په لنډ راګرځي دانی سر د پاکستان سره د تعلقاتو یو بل لیول ته یو سي تاسې امکان خو لا سشتن البته په افغانستان کې چې کومې هلې ځلې روانې دي د طالبانو او د امریکایي چارواکو نیخ پنیغه خبرې ترې بیا په دغه ټولو خبره کې د افغان حکومت رایه خستل د غیر سره سلا کول بیا د ولسمشر اشرف غنی دا وینا یا د نورو چارواکو چې ډیره زر د افغانستان کې د سولې خبرې چې کوم دی هغه څه نتیجه راوړي او بیا د انتخابونو نه روانو انتخابونو نه مخکې د دې وایي چې دغه اعلان وشي دغه بیا مهم ګامونه دي د دې به معنی دی چې د پاکستان کپخوخه دا او کپخوخه نه ده د افغانستان د شخړې حل د طالبانو د غیر مشرتابه چکم ده او د امریکایي چارواکو په د یو بل سره پناسته کې بیا د افغانستان د حکومت چکم ده د هغې د غد لاندې د غې یو چاپ د لاندې دغه خبرې څنګه چې دغه تاثر دی ا کامیابی ته روانې دي نو دا به هم د پاکستان او د امریکا تعلقات بیا یو قسم له نور خرابی پدی چې امریکا وسم وای هغه ډلې چې په افغانستان کې جنگیږي هغه د ناتو ځواکونو باندې بریدونه کوي هغه د افغانستان په ملي اردو او په پولیسو باندې په خارونو کې هغه چاودنی کوي هغه وسم په پاکستان کې دغه ملاتړ کوي دغه پټ ځایونه چې کوم دي په پاکستان کې دي نو دا او امریکا په افغانستان کې جنگ ختمول غواړي جنگ غټل غواړي
بارو خان صاحب خدای ټکی ډیر مهم د چتا سوس پخره کې ویلو امریکا جنگ ختمول غواړي جنگ غټل غواړي او هم دا امریکا د کوم صدر ټرمپ چې په پاکستان تومت یا تور پور کوي یا وای چې پاکستان ټګي کړی دا هم دې پاکستان ته د امریکا د باندنو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان د دریز دا چې پاکستان د افغانستان په روغه کې مهم کردار لوبول شي او دا کردار باید ولوبوي د خارجه وزارت ویان څو څو زره دا خبره کړې ده چې پاکستان ډېر اهمیت ته په جنوبی ایشیا تګلارې چې د امریکا کم سر ټرمپ جوړ کړی و په دې کې او په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی پویلو کې باید پاکستان خپل رول ولوبوي نو یو خو پاکستان باندې د تومت لګي د ټګۍ بل خو ورته وي چې د اهمیت ډېر زیات دی دا سمانه لري دواړه خبرې
دغه خو واضحه معنی دا ده چې مطلب پاکستان که وغواړي په افغانستان کې امن راتلی شي او هغه معنی دا ده چې پاکستان کې کمی ډلې دي او د پاکستان د پولو د لارې په پوله باندې اوړي افغانستان ته ځي بیا واپس راځي پاکستان ته دلته کې علاجونه کیږي کورونه یې هم دي دلته وته مرستي ورکول کیږي دغه ودرول دي پاکستان مهم رول چوته وای هغه دغه ورته وای پاکستان یا بلکې تزان ته سنوري معنی اخلي هغه به زما خپل نظر دغه سیده چې د امریکا وینا په دې ځای کې چې کومه دغه داله چې پاکستان نه د کمال سوهنه ده دا مهم رول دی د پاکستان او دادی ولوبوي
ډیر مهرباني بروس خان صاحب
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا او ستاسو بوزو کوټه تا چرته چې په کوټه کې د بدرک شوو کسانو د کورونو لخوا احتجاج جاری دی په دغه احتجاج کې په بلوچستان کې د بدرک کسانو د پاره کارکونکو تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ هم برخه غستی و ویل دي چې حکومت ته پکار دي چې د دوی غوښتنو باندې غوکې دي کنه نه دوی به بیا اسلام آباد ته په لاریون باندې زی او هلته کې به دوی پرلتوم و هي تفصیلی رپورٹ پہ حمید سمسور تیار کرے
وکلنا سمینا د عامر بلوچ خوردا د کوټ شار پر حل سړک باندې پر سړک باندې ناسته ده ول احتجاج کوي وی سي چارواکي و دوی ته د بلوچستان د عالی محکمې مخې ته د احتجاج کولو اجازه نه ورکوي د دی ورور لتیرو پنزو کلو زخه بے درک دی
پلیز ان کو جلدی سے ریا کر دے سب ذہنی مریض ہو رہے ہیں پلیز جلدی کر دے
مہربانی وکي زما ورور زر تر زر را خوشی کړی ټول کورنۍ زینی ناروغ دي زر مهرباني وکي یو بل مېرمن سیما بلوچ هم سړک باندې ناسته ده د شبیر بلوچ خور د چلاواران زه خراغلې ده د دې خپل کښنۍ ماشوم هم په غیش کې دی د دې ورور د 2014 د اکتوبر لڅلرمې زخه بے درک دی
مې پچھلے 20 دنو سے یہاں پر پریس کلب میں بھوک ہڑتال پر اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں لیکن مجھے سننے والا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں
زلتی رشل ورز زخه د مطبوعات کلب سره لخپل کښنۍ ماشوم سره د نه خړولو په احتساب باندې ناستیم لیکن څوک می نه اروي د بدرکسو خلګو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ بیا وویل چې دوی به یو ځل بیا اسلام آباد د لاریون پلان لري
ترن مارچ د پاره موږ پروګرام جوړ کړی دی اسلام آباد ته پاره دغه کې بیا ګورو څو کسان مشته راضي ک 500 راضي یو زر راضي الته هم سوی دی
خپلواک سرچینی وی چې پروان کال یو شمیر کسان را خوش سوی هم دی خوایس بار بلوچ میسنگ پرسن بیا دا خبره نه منی بلوچستان حکومت وی سی دلته د بدرکسو خلګو در خوشکی دوله پاره دوی درې کمیسونه هم په کار چولې دي حکومت وی چې د بدرکسو خلګو شمیره ډیره کمه ده د دوی په خبره چې دلته د بدرکسو خلګو سازمان حکومت او ادارې بدنام کول غواړي حمید سمسور وایس اف امریکا دیوري جو ټلویزیون کوټه
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د خیبر پختونخوا د پولیس د یو نامتو او د زړور پولیس افسر د ایس پی طاهر داوړ پنیر ناترسه طریقه د وجلو رستو د هغه د مړی د افغانستان د ننګرهار صوبې په یو سرحدي سیمه کې د مونږ دی کېدو د هفتې نه زیاتې ورځې شوې دي خو تر اوسه پورې د د قتل سبب او ځای ځایګې په صحیح توګه لا معلومه نه ده د طاهر داوړ په قتل مختلفو اخبارونو کې د مختلف قسم مضمونونو او رپورټونو چاپ کېدو سلسله جاری ده نن د طاهر داوړ په حق له د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې د نامتو لیکوال عباس ناصر یو ډیر تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی د رپورټ سرخط ته طاهر داوړ سه عام پولیس افسر نه و لیکوال عباس ناصر د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې دا وخت پاکستان کې د رواني لوبې تضادات د اس پی طاهر داور د تختولو او بیا د هغه د قتلولو د واقعې نه خه په ډاګه شوې دي. د طاهر داور د ټولي واقعې په غور سره د جایزې اخیستونه پس دې تضاداتو سره اتفاق کول لازمی کیږي. د اسلام آباد د غنی غونی او د آبادی علاقې نه پرانا ورل اوچت کړي شو او سو وخت پس خپل کور والو ته په انګریزي کې ټویټ پیغام ورکو چې هغه روغ جوړ دی او زر به کور تراشي. هر کله چې طاهر داوړ ټول مر خپل کور ته په اردو ژبه کې پیغامونه لیږلي دي. رپورٹ جاتے چې د وزیر اعظم ویان افتخار دورانی په 28 اکتوبر د وایس اف امریکا یو خبریال سره خپل مرکه کې خبریال ته ډاډه زړوي چې طاهر داوړ روغ جوړ دی. دین پس د پښتون تحفظ موومنت سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ د طاهر داوړ مسله په قامی اسمبلی کې پورته کا، خو د حکومت له طرفه په دې هم خاموشي اختیار کړی شو. البته یو ورځ نیم پس نائب داخله وزیر شهریار افریدی د طاهر داوړ معاملې ډیره سنگ او حساسه وبللا. د شهریار افریدی د بیان نه دوه هفتې پس د طاهر داوړ مړې تورخم سره نږدې د مزینه لږه فاصله کې پروت اوموندلې شو. دان اخبار خپل رپورت کې په دې حیرانتیا ښکارا کړې ده چې د فوز بیان چې عام طور سره په دا قسمه واقعاتو بیانونه جاری کوي د زیارت تر ورځې پورې خاموشو، خو چې خولې پرانسته نو د طاهر داوړ تختونه او په افغان خوره د قتلې د ملک دشمنه قوتونو کار وبللو. رپورٹ زیاتی چې د پاکستان د سرحد نه پورې غاړه افغان سیمه کې د میشته قبایلو وینا ده چې طاهر داوړ د یوې سرحدي چوکۍ نه په یو سو ګده کې مړ پروت و، خو په آزاد ذریعه د دې رپورٹ تصدیق هم ناممکن دی. طاهر داوړ چې څنګه قتل کړی شوی دی دینه عام طور سره دا تاثر خور شوی دی چې په ده باندې پاکستان کې زخ ډیر تشدد شوی دی، بیا هم پاکستان کې پناه ترسای سره وجلې شوی دی او مړی یې د افغانستان په خوره غورځولې شوی دی. رپورٹ لکھی چې دا هر څه عقل منی. عباس ناصر د خپل رپورٹ په اخر کې لیکلی دی چې طاهر داوړ د خیبر پختونخوا د شمیر د هغو پولیس افسرانو ځینی یو چې په خیبر پختونخوا کې د داعش یا د دولت اسلامي ګوند دانه وانه کړی و، ځکه چې شمالي وزیرستان سره د تعلق لرلو په وجه د ته معلومه وه چې د تندروای په خورېدنه کې د عام اولس لوی زیان کیږي. خو دلته دا خبره د فکر وړ ده چې نه خو تحریک طالبان پاکستان خراسان او نه داعش یا دولت اسلامیه تر اوسه پورې د طاهر داوړ د قتل ذمہواری په ځان قبوله کړې ده. د طاهر داوړ په جنازه کې چې د ملک خلاف کم تو سوخت او نفرت ښکاره کړی شوی دی، په دې باید چې د اقتدار په کورسو د ناستو حکمرانانو سترګې وغړېږي. طاهر داوړ که یو طرف ته یو فرض شناس او په وطن مین پولیس افسر و، خو بل طرف ته اغله د خپلو خلکو د کرمو او د جذباتو نه ځان بیل ساتل ګرانو، کم چې د خلک نن سبا د پښتون تحفظ موومنت د سټیج نه دنیا ته ښکاره کوي.
څیړنکاران او په حالاتو باندې نظر ساتونکي خلک وایي چې نن سبا په پاکستان کې د اظهار ازادۍ باندې قدغنونه ډیر زیات شوي دي، او په لنډو کې د دې مثالونه دا دي چې په پاکستان کې یو شمیر صحافتي ادارې دي چې هغوی خپل دفترونه بند کړي دي، او ډیر خبریالان دي چې هغوی ادارو میډیایي ادارو د خپلو عہدو نه فارغ کړي دي یا نوکریانې ولا ختمې کړي دي. د ډیوه خبریالې سادیا قاسم شاه په خیبر پختونخوا کې د حالاتو ته په دغه رپورت کې کتلې دي، تفصیلې تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان غټ او پخوانی ورځپاڼو او سو شخصي مطبوعاتي ادارو کې کارکونکي خبريالان د سم مدیر راسي د حکومتي فشار لوجي عدالتونو ته مخ شوي، د هغوی په پروګرامونو بندیز لګولې شوي او د کامي سکیورټي لپاره هغوی باندې د دښمن تور هم لګولې شوی، خو اوس دا فشار د میډیا ادارو یا مطبوعاتي ادارو باندې راپریوته او د مالی مشکلات لوجه دغه ادارو خپل دفترونه تړلی او دغلته کارکونکي خبريالان او نور ټکنیکی عمله بیروزګار شوی. پیښور کې هم د سه اخبارونو او شخصي ټي وي چینلو دفترونو بندیدو سره خبريالان بیروزګار شوی. یو خبريال شهاب علي شاوای مخکې به ترهګرو خبريالان په نخښه کول، خو اوس مطبوعاتي ادارو کې مالی مشکلات لوجي دغه ادارې خبريالان د کار روزګار نه فارغوي.
خبريالانو خلاف چې کوم دین یو منظم سازش روان دي چې اول چې کوم دین دا غو په وجلو باندې خاغه چې څومره وسه کې دوه هغه مړ وشو اوس چې کوم دی نو هغوی خو په داسې طریقه باندې وژني چې پوره خاندانونه، ځکه چې دغه یو جرنلسټ خو د پوره خاندان کفیل دی، د هغې د پوره خصمانی د هغې ذمهوار دی چې د ده نه نوکري واغستلی شوه د ده نه دغه خو معاشي طور باندې دا غټ قتل عام کوي، نو دا یو ډېر خطرناک لوبه شروع ده.
د سومو دی راسې د بندیزونو ښکار ډان رسپانې هم د اتوار میګزین پاڼې کمولو اعلان کړی او د دې شاته مالی وجوهات ښودلي، او د پخوانی رسالې هیرلډ بندیدو هم خبرونه دي. د نوای وخت اخبار بندیدو سره هم د سل نسیوا خبریالان بې روزګاره شوي، او د سه شخصي ټي وي چینلو خبریالان هم د دغه ټي وي چینلو دفترونو تړلو د لاسه یا د تنخوا نه ملاوېدو د لاسه مالی مشکلاتو سره مخ دي.
په دې کې پورو پورو اخبارونه زموږ لکه نو د ایکسپریس ټریبیون کې چې څومره رپورټرانو ټولې فارغ کړل، هغه کې څه تقریبا شپږو کوو رپورټرانو او ټولې په یو ځای فارغ کړل، پای کې یو پاتې نشو. په نوای وخت کې چې ګم دې نو هغه کې څه دوه درې کسانو هغه هم بل کو هغه مکمل فارغ شو. دا چې د ای وی ټی خبر کم د پښتو چینل له ور سره چې ګم دې نو اخبار دی اخبار خبر دا هغه نه څه تقریبا زما په خیال سره چې شل دې کو دویش کسان دا هغه نه فارغ شوی دي.
دا صورت حال د سمو دی راسې د خبریالانو تنظیمونو آواز پورته کړی او احتجاجونه هم کړی دي، خو حکومت د دې مشکلاتو تر اوسه څه درملنه نه ده کړې. د صحافت ازادۍ لپاره کارکونکي فریډم نت ورک نومي تنظیم مشر اقبال خټک وای رسته صورتحال ښایي چې دا اصل کې د میډیا ازادۍ باندې یو بل قسم حمله ده. هغه وای مطبوعاتي ادارې د مالی فشار د لاسه بنديږي، خو مالی فشار هغه ادارو باندې دي کوم د صحافت ازادۍ باندې عمل کوي.
او مثلا کې دا یو نوې طریقه ده په پاکستان کې هغه میډیا ادارې چې آزاد غږ جوړېدل غواړي، آزاد ژورنالیزم کې یقین لري او د حکومت شینه خلکو ته را مخته کوي، سو هغه د لپاره دغه ډېر زیات مشکلات دي. نو خبره د خلکو د ژورنالیستانو معاشي صورتحال خرابېدو یو اړخ ده، چې د دې نه غټ نقصان دی هغه دی د خلکو چې خلکو ته به صحیح معلومات نه ملاوېږي او خلک به د معلوماتو نه محرومه شي.
سخت کال د جولای میاش کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو سروې تر مخه د ریاستي ادارو فشار لوجي خبريالانو او د مطبوعاتي ادارو د اظهار ازادۍ باندې بندیزونه دي، او په هان وای په میډیا باندې بندیز لګولو یا د ادارې بندیدو سره به د عامو خلکو صحیح معلوماتو ته رسایي حق هم متاثر شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
اوس تاسو یو بل توجه راګرځو په پاکستان کې د اظهار ازادي باندې قدغنونو یا پابندیو لړۍ چې د اډری وخت را حاصل روانه ده. او پاکستان کې په سوشل میډیا او په خبرونو کې داسې بیانونه راغلي دي چې د ضیاء الحق په دور کې شروع شوی قدغنونه د اظهار په ازادۍ باندې پابندي چې دي هغه تر اوسه دوام لري، او کدا د حبیب جالب وتلی انقلابي شاعر دبر وو یا وخت وو، یا د وتلی شاعر رحمت شاه سائل دبر وو یا وخت وو، یا د فیض احمد فیض یا د بلکم انقلابی شاعر وخت و پای کې تل د هغه وخت حکمرانانو د دې خلکو د شعرونو او تنقید په جواب کې په دې باندې ظلمونه کړی دي، داخله کې جیلونه ته وړی دي، او د دې خلکو په لاسو په نکونه میخونه ټکوالی دي. دغه تاریخ په داسې حال کې په پاکستان کې ور بیا تکرارېږي چې د پاکستان د مترقی سوچ ترونکو یو میله چې د فیض میلی په نوم کې ده کې ځنی مترقی فکر لرونکي لیکوالان او پوهان د وینا لپاره بلل شو، خو بیا په عین موقع کې هغه ته ویل شو تاسو ویناګانې نشئ کولی، او د هغو څوکۍ یا دغه وخت په دغه وخت کې د احتجاج په توګه خالی ساتل شوی وي. علامتي توګه دا پیغام ورکول کېده، لکه څنګه چې په یو اخبار کې یو کالم ولیکل شي او اخبارې د چا په وینا یعنی د چا غټې ادارې په وینا نشي چاپ کولی، نو هغه ځای خالی پرېږدي یا تور پرېږدي. دغه شان دی د خپلې څوکۍ خالی پرېښی وي. دا څه چل شوی دی؟ څوک وینا راتلی او چا وینا ونه کړی شوه؟ دا خبره به درکوي د دې ورځې په واشنگټن کې خبریال عدنان رشید.
د پنجاب په سرخار لاهور کې د اردو ژبې د انقلابي شاعر او پوهان فیض احمد فیض په څلورمه نړیواله میله کې کین اړخه سیاستوال، لیکوال، پوهان او استادان د ګډون او د وینا نه منکړی شوی دی. د پنجاب پوهنتون مخکنی استاد او لیکوال عمر علی جان ویلی د فیس سلورمی نړیوالی میله کې د برخه اغستو او وینانه منکړه شوې ده. د لاهور په الحمرا حال کې د فیس سلورم میله د 14 نه تر 13 نومبر پورې تر سره شوې ده. د حقوق خلق نومي سازمان سره تعلق لرونکي عمر په فیسبوک لیکلی هغه په میله کې د وینا د پاره بلل شوی وو، خو د ناستې نه 100 ساعته مخکې ورته د میلې را جوړونکو په ټلیفون ویلي چې هغه ته د وینا اجازه نشته ده. په دغه ناسته کې یو وکیل او ټولنیز فعال جبران نصر ګډون کړی دی. هغه په ټویټر لیکي، زموږ د ریاست چارې د لاهور پوهنتون استاد پروفیسر تیمور رحمان، د کیمبرج پی ایچ ڈی عمر علی جان، د ډیلی ټایم پخوانی مدیر رشید رحمان او ایم این اے علی وزیر د فیس په میله کې د ایجنسیانو لخوا منکړه شوې دي چې په یو ناسته کې به برخه نه اخلي، خو خادم رضوی هر ځای غونډه را جوړول شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په دغه اړه په خپل سند ویلي، خو د جبران ناصر ټویټ کې بیا خپور کړی دی. د فیس د میلې په ناسته کې چې جبران ناصر ګډون کړی، د ناستې کوربا اسامه صدیق وای په ناسته کې ورسره عائشه احمد په لمس کې استاذه ده، جواد احمد سندرغاړی او جبران ناصر ورسره هم ګډون کوي او دوی به د متبادل سیاست په موضوع بحث کوي. هغه د نمونو اغستونه بغیر ویلی دي په دې ناسته کې ورسره 100 نور ملګري هم شامل وو، خو هغه دلته نشته او هغه تاسو په یادونو کې ساتي. په فیسبوک د فیس ګر په نوم پاڼه باندې دغه ویډیو اچول شوې ده. تیمور رحمان هم د ناستې یو عکس پور کړی چې پکې د خالی پرتی کرسۍ نه کرخه تاو کړی شوې ده. هغه د پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق د دور یادګیرنه کړي چې څنګه به هغه وخت په ورځپاڼو کې د سنسرشپ په نوم خالی ځایونه پرېښودلی کېدل. دغه ډول د فیس په میله کې خالی کرسۍ پرتې وې. هغه ویلي دغه کرسۍ د علي وزیر، د هغه د پلار راشد رحمان، عمر علی جان او د هغه تیمور رحمان د پاره ایښودل شوی وي. عمر ویلي په داسې زمانه کې اوسېږو چې چینلې ډېرې دي خو مطبوعات آزاد نه دي، پوهنتونه په سلګونو خو تنقیدي خیال نشته دی، میلي او کانفرنسونه سیوا کېږي خو په آزادۍ سره نظرونه نه شریکېږي. هغه ویلي زه په ځانګړي ډول په چانیوکې نه کوم، خو آیا مونږه په ګډه دا پریکړه کړي چې مونږ به دا خاموشه مارشالله منو؟ او نوموړي ځینې نورې پوښتنې هم راولاړې کړې دي. د فیض احمد فیض د میلې را جوړونکو لخوا د دغه کسانو په ناسته کې د منع کولو په اړه سندي ویلې شوې. د فیض په درې ورځنۍ میله کې په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه شوي دي.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کونسل آف کامن انټرسټ یا د شریکو مفاداتو د شورا غونډه هم شوې وه. په دې غونډه کې په یو څو مهمو موضوعاتو خبرې شوې. د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه موږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری دی، هغوی نه په تفصیل خلو. په خیر راغلی پیر ولایت شاه.
ډیر مننه جی.
جی پیر ولایت شاه، د شریکو مفاداتو د شورا غونډه سرته ورسیده، څه پکې خبرې وشوې، مهمه ټکی څه وو؟
جی بالکل، دا غونډه زم شوې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې، او دې کې د سلورو وانو صوبو اعلی وزیرانو او ځنې مهم مرکزی وزیرانو هم دې کې شامل وو. وزیر اعظم عمران خان د دې مشروالي کوله، یو خو ځنې د نشکارې د پروژو کولو چې ځنې پروژې دي په هغې نشکارې کولو منظور ورکړې شوې ده. بل چې کوم مهم نننه غونډه کیو، هغه په ملک کې چې کم آبادی ده او د دې چې کم په کم رفتار سرزا روانه ده، نو په دې باندې هم د دې جاج غیستل دې باندې باس کوو. او غونډه ته دا ویل شو چې پاکستان کې دا وخت د پاکستان دا وخت آبادی ده 10 کروڑ نه اوریدل ده، او دا وخت چې کم د آبادی رفتار دی هغه 2.4% رفتار سره د پاکستان آبادی سیوا کیږي. او په دې باندې چې کوم اعلامیه جاری شوې ده د غونډې وروسته، نو په هغه کې ویل شوې دي چې د غونډې پاکستان کې د آبادی په تیزی سره زیاتېدونکې چې کوم رفتار دی دې باندې اندېښنې ښودلې دي، او د دې د کنټرول کولو لپاره په مرکزی او صوبایي سطح باندې په فوري توګه د ټاسک فورسونو جوړولو پریکړه کړې ده. په مرکزی سطح چې کوم ټاسک فورس وي د دې مشروالي به د وزیر اعظم سره وي او چې په صوبایي سطح به کوم جوړیږي د آبادۍ د کنټرول کولو لپاره
مردم شماری تیر کال شوی دا نو پا دے باندے جی کم تحفظات دی حقی باندے بہم خبری کی گی دا سی سا خبر ہم پا کی اوشوا کنا
دا سی اطلاعاتو چی دی ننمی غن دی نروان دی دا سی اطلاعاتو چی دی شنن کانسل آف کامن انٹرس دا دی منظوری ورکی چی د تیر حکومت دوران کم پاکستان کې ډیر موده پس سرشمیرنه شوی و دا هغه چې کم نتیجې دي دا هغه هم منظوري ورکړي خو چې کوم سرکاري اعلامیه جاری شوې ده نو په دې کې دغه څه ذکر نه دی شوی چې دغه سرشمیرنه منظوري ورکړل شوې ده او کله نه ورکړل شوې ده هغه په کې څه ذکر نشته او دغه سرشمیرنه ژوند په دې باندې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو زړه تحفظاتو شداد دوباره وکړي چې د کم از کم 15% چې کوم ډیټا دا نو هغه دوباره وکړي شي نو غونډه غونډې نو رسو چې کوم اعلانې جاری شوه دا نو به کې دا سیستم دی ویل شوی چې حکومت د دغه نتیجو چې کوم دی نو منځوري ورکړي دا
ډیر مننه په ویلای چا سي
خبرونه د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه نیخ پنی غوړی د خبرونه لپاره تاسو کولی شئ زموږ ویب سټ www.voadnews.com یا بیا زموږ فیسبوک voadnew باندې هم تاسو آنلاین شئ یا ورته راشئ او د خبرونه غوړی د خپل ملګرو سره شریک کړئ. زموږ پر خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لا پاتې دي او تاسو ته معلومات درکو. خو اوس مو بوزو د خیبر پختونخوا په لوت چې حکومتي چارواکي او ادارې وي چې د نوي نرخونو لپاره به سبا کینی ډله چې تعین وکړي آیا د کروندګرو او د وسنی مالونو یا وسیلو لپاره نوی نرخونه څه جوړول پکار دي. په داسې حالاتو کې چې په نړۍ کې د نرخونو لاندې باندې د نړیوال د تیلو د مارکیټ یا بازار سره تړلې وي په پښتونخوا کې د نرخونو لاندې پریوتل یا برختل څه تاډن لري. ریزولوشن یو رپورټ راغی.
په داسې حال کې چې سبالا یعنی د نهې پورس په مرکزی ښار اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه کیږي چې پکې د غنو د فصل او چینې په پیداوار راتلونکو خرچو جاج واخلي او په حکومتي سطح د غنمو د نورې کوټې منځوري ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې زمیدارانو غوښتنه کړې ده د غنو بیې دې زیاتې کړي شي او دا چې د غنمو قیمت روان کال حکومت کم مقرر کړی دی. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د زمیدارانو صدر نعمت شاه روغانی وایي د غنو په فصل خرچې زیاتې شوې دي او هغوی نشي کولی چې په فصلونو ان کی خرچی پورا کړی. ادبی پدی خبره د افسوس سرګندونه وکړه چې حکومت د زمیدارانو سره د غونډې نه وړاندې هم مشوره نه ده کړې
او د ګډی ریټ خامخاسي واکول غواړي. حرام بالله چې پکې د اخراجات پورا کیږي او گزاره کیږي. خلک ډیر په تکلیف کې دي او په خپګان کې دي. خو را دون غره رکړه چې 1000 روپۍ دی پی ګره رکړه تقریبا 900-1000 دغه شي چې کم دی نوري چې کم دی سر روپۍ 200 روپۍ مورې سی واکړه. او زه ډیر افسوس کوم پکې دا چې زموږ زمیدار نمندګانی غوښته چې موږ په مقابله ارڅ ټول
دا غونډه به سبالا په مرکزی ښار اسلام آباد کې د مرکزی د خزانه وزیر اسد عمر په مشرۍ کې کیږي. د سرکاري ذریعو مطابق په دې غونډه کې بعد د غنو په فصل د سبسيډي ورکولو جاج اخلي او نوي قیمتونه به هم مقرروي. تیر کال د مرکزی حکومت لخوا په ټول هیواد پاکستان کې د غنو د یو کچمن بیا 15 روپۍ مقرر کړی شوی و. بنیادی وجه یې د ملک دننه د چینې د زیات مقدار موجودګي خودلې شوی و. د دې وړاندې د مرکزی حکومت د اکنامکس کوارډینیشن کونسل په غونډه کې د روان کال 2013 او 19 د پاره د غنمو د نوي قیمت منځوري هم ورکړی شوی و او د غنمو د یو کچمن قیمت یې 1400 روپۍ مقرر کړی و. خو نعمت شاه روغانی وایي دغه قیمت ډیر کم دی او د زمیدارانو د یو من په سر 1400 روپۍ لګښت راځي.
په غنمو باندې کم از کم 1400 روپۍ چې کم دی په خپل من باندې خرچه راځي. کله مونږ سره نه چیرې او حساب کتاب یو کی چې په غنمو 1400 خرچه راځي د ټریکټر او د خور او د غری ټیکس او د ماډی او د بیانی او د چدا ټوډي حسابې او کولبه بیا بانج مالا راکی نو مطلب دار چې کم از کم 1400 روپے منت په غدم په پیداوار باندې راځي دا ظلم دی زمیدارو سره
په ورستو کې د حکومت لخوا د کروندې پزمکا پښپک میاشتنه ابیانه کې 15% اضافه شوی او د دې ترڅنګ د سرو قیمتونه هم زیات شوی وو په خیبر پښتونخوا کې د غنمو کرونده هم دوام لري او یو منتخم په صوبه کې په 300 روپے خرڅیږي د ټریکټر د یوې غنټې بیا 0 روپے او د ډی پی سره قیمت د 4000 روپے نه هم اوړېدلې دي غیر سرکاري ذریعہ وایي چې په ملک کې 15 لک ټن چینی موجودګی لري او ماهرین وایي دغه چینه برآمد کولو ته اړتیا ده ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان
د غنو د فصل زمیداران جړه پر یاد کوي چې په کار د حکومت او تمرات ورکی چې د هغوی فصل نه دوی ګټه تر لاسه کولای شي خو بیا چې کم د غنو مالکان دي هغوی د ځان د ګټې د پاره یو لار راوستي د هغوی بس خپل سودا یا ګړه چې تیاری منډي ته نه وړي بلکې نیخ پني غي حل تکي د غنو نه په گاکانو باندې خرڅي وای چې دغه طریقه ورته ګټه ور ثابت شوي ملک وکاس په تفصيلي رپورت تیار کړی دی
گنے د پختونخوا کالیز او نغداور فصل دی چې په صوبه کې د لس لکو هکټرا باندې کرلی کیږي خصوصا لورا سے د ملونو او د ګړې د کم نرخ تر مخه کروندګر ستونزو سره مخ دی په دې کې د ګټ اضافه د پاره کروندګر په ګړې کې چینی او رنگونه استعمالوي خو گا غواړي چې دوی ته خالص ګړې ملو شي خو اوس په اوړو کې د مالګې برابر کروندګر د مل او منډو پر ضد نیخ پنیغه گاګ سره رابطه کیږي چې څوک بغیر رنگ کاټه ګړه خوخوي او سوک مسالے دارا د ګړې غاڼې مالک عبدالاکبر خان وای چې دوی گاګلا په وزن زیاته په خنر او خالص ګړې ورکوي
کم کسان چې دلته راځي او منګول دلته ګړې ورکو نو داوله 80 کیلو ورکو په دې وجه باندې خالق مرضی او منګو چې منګ نه مخراجات پکېږي دغه پکېږي نو په دې وجه کې دوی له 2 کیلو ګړې زیاته لاړه نو خیر دی ور دی ګړي دغه چې منګ ته پر داسن کړی مې هغه پاتې شي نور د مزدورون دغه شي او دوی تم پیدا شي 2 کیلو ګړې دوی له زیاته لاړه شي
لال محمد چې په الکوانا په غاڼې کې مزدوره کوله اوس د باجاول نه راغله دي او د خپل نظر د لاندې خپل کور د ضرورت د پاره ګړه تر لاسه کوي
او پیسې تقریبا 2000 چې مخکې مور کړل دي پیسې او د بازار نه 500 600 روپۍ ګران هم ده په دې وجه اخلو چې خالي سوډا ورچي نور مودارې پکې نشته چې نیب کې نشته رنګ کارت پکې نشته لنګولېټ پکې نشته دي او دا شپږش بوري ګوله ما خېستې ده خلاصه او دا بولم
یو بل غاڼې مالک مزمل شاه د 15 کالو راسه د مسالېدار ګړې کار کوي چلاور کراچي چترال سوات او نور ډیرو علاقو ته لیږي وایي چې د منډې کمیشن غلا او کرایانو نه بچ دي
د منډې نه خوځي د ګډې را پدې پدې کیږي منډې ته به غری راځي آلدل وغیرہ راځي کمیشن وغیرہ راځي آلدم وغیرہ سګوړه بیا والی کیږي او بیا منډو کې پرتی خرڅي کې غوننو دلته بعد نقد پیسې
نور ګڼ کروندګر هم کولی شي چې اواز مل او منډه نه بلکې نیخ پنیغه ځان لګاک پیدا کولی شي او غټه غټه تر لاسه کولی شي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډی ور رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
چې کوم د ګوړی رپورټ وکنه نو ما خو ډیر خوند ته واغسته ډیر خسته ښکاري د ګوړه او ګوړه چاسم سړی وای نو خوله کې خوب خوند راشي خو ما چې دن سبب د ګوړه سیر بسوي په
دا خو پکاره چې په دې رپورت کې مونږ هم خبر کړیو
چې ګوډ سیر پسوده یا دړې پسوده یا سټه پسوده او
دکاندار بوري نرخ څه دی دا بو په بوجو به یو کس پکې شپاړس بوجي اغستی
وي شپږش بوجي
شپږش ښه
پیسې مخ ور کړی وي چې پیسې مخ ور کړی دي نو دار چې نرخونه بګرانی یا ورزانی نو پته نه لګینو
بالکل
پته ورزانی یا ورزانی نو ګوډ دړې او دا سړي چې بهر ګوډه د پښتونخوا چې کوم سیمه ده د پیښور ویلی چې ورته ورل کیږي پدې کې پنځه ضلع چې کمی دي پدې کې زیاتره خاور باندې غنې کرل کیږي او غنې د دغې سیمې داسې فصل دی چې هغه ځای کروندګر ته ډېره ګټه ورکوي او ډېره خواري غواړي خو اخره کې
ګټه
لري او بل دا چې هغه بیا د پښتونخوا د پښتونو د وطن چې کوم خوږ ضرورت ته هغه ورته پوره کوي په مختلفو شکلونو کې ورسره سره زبنګ په دغه سیمه کې په دغه پنځو ضلعو کې خواوشه نور ضلعو کې چې د ملکن ځین ضلع په کې هم ځین شامل دي یو بل فصل چې دی هغه تماکو دی نړیوال محققین او د کروندې چې کوم پوهان دي دا غوتر مخه ک په ځایی پوهنتونونو کې یعنی یونیورسيانو کې او کالجونو کې د ځایی وسایلو لپاره علم یا زکړه یا تحقیق مضامین ورکړی شي او ځایی طالب علمان دغه سیمه خلق لکه د کروندګر زوی مثال په توګه کاغه ایم ای یا پی ایچ ڈی ډیگری یا د سلوسم ډیگری د مارکیټینګ د پیداوخت د خرص په دې کې زده کړو کې ناغه تر بل مارکیټ پورې هم خپل مال رسول شي او لګ خوره باندې یعنی کپی اجر باندې مثال په توګه 260 ګوړه کیږي غنې کیږي او هغه غنې 260 ګوړه کول شي نو دمره ترقی د علم سر راځي چې هغه په دغه بجریو باندې 65 پیدا کی
بالکل
ډېر خسته رپورټونه راځي د خیبر پښتونخوا نه د کروندې په خپل باندې ډېر خوندور رپورټونه وي خو اوس موږ یو بل رپورټ ترته مو هغه رپورټ دار چې په دې کې خیبر پختونخوا کې کوم ترانسپورټرز دي یا د ګمرک کارکونکو دي هغه هړتال کړي او د هړتال نه ختم کړي د ابراهيم شینواري په رپورټ راغی
د چلور ورځو مکمل احتجاجي ګربندیز نه پس چې لوجه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت تړلې شوې وو د ترخم کسٹم کلیک جنټانو تاجرانو او ترانسپورټران ایویډلې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا کسٹم کلیکټر او نورو اعلی حکومتي چارواکو په شمول د سرحد صنعت او تجارت او تاکي نه چیمبر اف کامرس ان انډستریز د واکمنانو سره وګدو خبرو اترو نه پس خپل دغه احتجاجي ګربندیز په دغه باور د ختمولو اعلان وکړو چې دوی واړه قانوني او جایز غوښتنې به د منلو سره سم دوی ته خپل کاروبار کې راپېخ مشکلات هم حل کړی شي د حکومتي چارواکو سره شو خپل خبرو تر په حق له د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی مشر زرکیف شینواری خپل تاسو سرګنده کړه البته هغه ګواه ورکړو چې غوښتنې تر سره نشوي نو بیا به احتجاج شروع کړي
مونږه مطالبي هم نه لري چې کومي مونږه جایز مطالبي وي دا یو منلي او مونږه د ارتال په دې ډول باندې مات کو چې دلته مونږ سره ټول ایجنټان سینیئر او جونیئر ټول موجود په میټینګ کې او مونږ سره ټولې مطالبي ومنلې او مونږ په دې مطالبه باندې مونږ ارتال کړو نو هغه مطالبي چې مونږ هر شي مونږ نور ارتال څخه خبره نه و او دې وجه باندې مونږ ارتال اعلان وکړ ارتال مونږ مات ان شاء الله چې مونږ څه کوم مطمئن یو چې مطلب پدې کې ټول مونږ خیبر چیمبر هم ناستو او مونږ کی پی کی چیمبر اف کامرس هم ناستو مونږ له خو یقین دی اني راغله او کوم مطلب دوی پدې باندې مخکې تګ را سره ونکو نو مونږ هم دا ورته وی دي چې مونږ بیا ارتال وکړو
په تورخم کې د کسٹم چارواکو هم د دغه خبرو اترو یا مذاکراتو د کامیابی پخلی کړی یا د دې بیچ د کسٹم ادارې د افغانستان سره د وړخیزه تجارت له نور او د ور کولو په غرض څو میاشتې وړاندې خپل د تورخم په دفترونو کې د ویب بیسټ 1 کسٹم یعنی ویباک نومي یو نوو جدید نظام معرفي کړو چې غرض د کسٹم کلیرنګ کار یا ګمرکی چارو کې توندي او شفافیت راوستلو خو څو میاشتې تیرېدو باوجود نه خو د تورخم کسٹم په دفترونو کې د ضرورت مطابق د انټرنیټ نظام کې بهتري راوستای شو او نه تمام ورځ د بجلی بحالی باوري کړی شو د کومې لوجه چې دغه نظام د اول ورځ د مشکلاتو سره مخدای ورسره ځای کسٹم کلیر ایجنټان د افغانستان راوړل کیدونکو تازه میوه او سبزیانو د پاره د کوارنټین نومې د صحت سرټیفیکټ او د پاکستان له اړه خوړل کیدونکو خوراکي یا نور تجارتي موادو باندې هم د صحت سره تړل د وایان سپری کولو په حق له ځکه تحفظات وو چې دغه اساتیاوی د تورخم په بوله هغه له تروسه ندی ورکړی شوی د احتجاج کوونکو تاجرانو او کلیر ایجنټانو بلې او لوی اعتراض د نېشنل لاجستکس عملی د دوی په کاروبار ایمیګریشن او بیا په خاصه توګه امنیتي چارو کې بې ځای ګواهنو په حق له هم وو د کومې چور له پنننې غونډه کې د مخنیولو باور ورکړی شوې د سیمې تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د دین وړاندې تقریبا هم دغه قسم غوښتنو په حق کې په خو هم څو څو واره احتجاجونه کړي وو خو هر پیړله ول فقط زبانی تسلی ورکړی شوې ځکه دې پیړله د تیر زیارت ورځنه په مکمل کاربندیز اعلانولو مجبور شول اوس به کته چې حکومت خپل ژمنې تر سره کولو کې تر څومره حده کامیابی ترلاسه کړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
تاسو بوزو کراچۍ ته چرته چې د افغان کډوالو د پاره تربیتی مرکز کار کوي او په دغه تربیتی مرکز کې هغه ته جدا جدا هنرونه خوده لکېږي. فضل عزیز پی رپورټ تیار کړي.
دا د کراچۍ په سوراګوټ سیمه کې د افغان کډوالو میرمنو او غیر افغان مهاجرینو د هنري زده کړو مرکز دی. نن یې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر رویندرینی منک ڈویلا پر نست وکړه په دغه محل یې وی وی ډی وسرا په خبرو کې وویل
دیس از ا سنټر وير وی ار هوپینګ دټ بوث افغان اند نان افغان ریفیوجیز ویل
دا وای دا مرکز دی او دوی هله لري چې په دې کې افغاني او غیر افغان کډوالي د هنر زده کړو سره په بازار کې د خرص دکړي هم ترلاسه کړي او دې سره به دوی د دې جوګشي چې ځان با پخپل ساتي پخپل خو د ودریدو جوګبشي کدل ته په پاکستان کې وي او کبیر ته افغانستان ته لاړی شي په مرکز کې رزده کړو استاد عزموای دغل تخصصتا د جامو د نو قسمونو زده کړې خای او دغل تراغلي خزي او جنکۍ ډېر خوشاله دي چې رسمي زده کړې کوي مرکز طرفو خو مرخزي او جنکۍ راضي دوی وایي چې ځینې جامې او نور سيزونه زده دي خو دلته به هنر پوښي چې د هنر زده کړو په دې مرکز کې به څومره خزي او جنکۍ وي او دا زده کړې به تر کومې پورې ورکول شي د یو این ایچ سی آر د پاکستان ویان کیسر اپریدی وای
چې په دې پروجیکټ کې نه پرمنګ اصل داسې ولنربل زنانا افغان ریفیوجیز هغه ټرین ته چې کوم ډیر زیات ولنربل دي دلته کې دا یو لوکالټی ده دلته کې ریفیوجیز او نور خلک پاکستان هوست کمیونټیز دا هم دلته کې سي دا پروجیکټ چې کوم د شپږو میشو پروجیکټ دی او په دې کې به دې زنانا او تب مختلف قسم چې کوم د زنانا او د کرافت سي د دې سلای او د دې ډیزاینینګ او جیوري ډیزاینینګ کرافت وغیرہ دا شي زونه به دې ته خوله کې
د وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې افغان او نور کډوالو ته د تابعیت یا شهریت ورکولو د پښتني په جواب کې رویندری نیویل
وی ویلکم د پرایم منسٹرز پروپوزل بٹ وی انډرستانډ دټ اټ از جست ا سٹارټ اف ا نېشنل ډیسکشن اون دیس ایشو
موږ د پاکستان دغه وړاندیز هرکلی کوو د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت سره په دغه لړ کې مرستو ته تیار ده د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت نږدې 14 لک افغان ریجسترډ کډوال جون کوي چې پکې 3500 په سین صوبا او زیاتره یې په کراچۍ کې میشت دي فضل عزیز وایس اف امریکا ډیوا کراچۍ
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوفم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خبرونه ولیدله. د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او د ډیوا په ویب سایټ باندې تاسو دغه خبرونه بیا هم لیدای شئ. خو چرته زما دغه خبرونه خو سرته رسیدو، خو د نیمو شپو سندرو سره به سردار علي ټکر سي راځي.
بالکل، او نن د دې خبری خبرونه قربانو کې زه رحمان بنورم،
زه سمینا احسن،
او نن زمونږ تکنیکی همکاران وو سانتوس انجینیر وو، د ټلویزیون د ریډیو انجینیر وو زینب عبدالرحمن، او زمونږ پروډوسر وو اتان رشید. خپل خیال ساتئ.